پروګرام ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شوې سفیو لاستان اگزام د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلې په پروګرام کې دا مهم مسایل لرو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن کندهار ته تللی و د طالبانو سولې او بهرنیو ځواکونو په اړه غږېدلې یوناما ویلی د ترکیې د غونډې ځنډې دل به مرکچانو ته د لا زیاتو خبرو وخت ورکړي خو شنونکی او خبریال سمی یوسف زای بیا له دې نظر سره مخالفه ده
نور د دوهې مذاکرات څه کړنه کوم چې کوم ځای ته ورسوي
نن د ځمکې نړیواله ورځ ده
جنگ د دې باعث شوی ده چې ډیری خلک په ښارونو کې خپل ژوند مخته یوسي چې دا په حقیقت کې د ځمکې او چاپیریال لپاره یو ګواښ ایجاد شوی
په هند کې د کرونا دویمې څپې له امله په دې ویروس د اخته خلکو شمیر اوج ته رسیدلی تر هر څه مخکې عصمت ساروان خبرونه وړاندې کوي
ولسمشر غنی وایي د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو مالي او تسلیحاتي ملاتړ دوام کوي د افغانستان ترکیه او پاکستان د بادرو چارو وزیران سبا په استانبول کې د ریاخیزه غونډه کوي او د انډونیزیا یو ستر اوپتل چې درې پنځوستن عمل پکې سپاره ده به درکه شوی دی د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کندهار کې پر طالبانو شخ وکړ چې مخامخ خبرو ته حاضر شي شاغلی غنی چې د یو پلاوی په مشرۍ نن کندهار ته تللی په یوه غونډه کې وویل د همداراز وویل چې د ناټو ځواکونو د وتلو له کبله باید هیڅوک اندېښنه ونه لري ځکه چې د امنیتي تړون پر اساس د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هر راس مالی او تسلیحاتي ملاتړ دوام کوي تاکل شوې ده چې د افغانستان ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران سبا په استانبول کې درې اړخیزي خبرې وکړي د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان د سولې د پروسې د وروستیو پرمختیاو په شمول د امنیت انرژي اتصالاتو او د غیر قانوني مهاجرت په اړه خبرې وشي د خبر پانی پر اساس د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو به د افغانستان له بندنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د پاکستان له بندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره جلا جلا وویني د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز چې په قطر کې لشکلو خو سره له څور زی خبرو وروسته بیرته کابل ته تللی وایي چې د سولې د خبرو لپاره شو فرصت برابر شوی دی د نن پنځشنبه پر خپل ټوئیټر پاڼه کې شلی چې د سولې د خبرو لالارې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره به په هلوځلو کې ځان رانه ولي اغلی لاینز همداراس ویلي چې ملګری ملتونه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو له استازو سره خبرو ته دوام ورکوي چې د پرلپسې خبرو لالارې په دې هیواد کې تلپاتې سوله راشي د غزنی د یک ولسوال د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې ووشل شو د غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده د دې پیښې په اړه آزادی رادیو ته وویل
تیر شپه د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د یادې ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان ساتنمن جاوید په شهادت رسیدلی ده
جمعزاده همدار ازول چې په دې نښته کې د غزنی د مرکز د لومړی امنیتي حوزې عامر جاوید خلجای هم ټپي شوی دی د په وینا طالبانو ته هم درنه مرشوب له اوښتې ده دا خبرونه له آزادی رادیو اوري د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناټو د نورو غړو هیوادونو مشان د جون په 14 له روسیې او چین سره د ترنګل یو اډیکو له افغانستان د توکونو د استلو او د دې پوځي تړوند راتلونکي په اړه غونډه کوي د ناټو په مرکز بروکسل کې د دې تړوند د جیر شو غړو هیوادونو له مشانو سره په مخامخ سرمشیزه کې د جو بایدن ګډون به د اروپا او کاناډا له مشانو سره د امریکا اډیکې چې د ولسمشر ډانل ترامپ د ولسمشر په موده کې اخیستمن شوی وي بیرته جوړ شي دا سرمشیزه په داسې وخت کې دایریږي چې د ناټو تر مشیلاندې ځواکونه له افغانستان وزي او خپل تر ټولو ستر او له چیلنجونو ډک ماموریت پای ته رسوي د انډونیزیا سمندري ځواک پرون وویل چې یو ستر اوپتل چې درې پنځوستنه عمل پکې سپاره ده به درکه شوی دی د انډونیزیا د وسلوال ځواک د لوی درستیس په وینا د اوپتل د بالی ټاپو په شمالي اوبو کې ورک شوی او د مندلو لپاره هلی ځلې روانې دي. د همدارس ویل چې د اوپتل په یو مانور کې ګډون کړی و چې له مرکز سره تماس پرې شو. انډونیزیایي رسنۍ وایي شاید د اوپتل د بالی ټاپو د شمال په 100 کیلومتر کې په یو کنده کې چې 200 متر ژور ده لویدلې وي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې ایران د ناتانس په تاسیساتو کې ترمزه کې لاندې پرمختللي سانتریفیوژونه نصب کړي دي. د روټرز خبري اژانس راپور لمخې د دې ادارې په راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر شو ویل شوی چې ایران په داسې حال کې پرمختللي سانتریفیوژونه نصب کړي چې له شپږو نړیوالو قدرتونو سره د دغه هیواد د اټومي موافقې پر اساس ایران د یورانیمو د غنی کولو لپاره د داسې سانتریفیوژونو د نصبولو حق نه لري. او د یمن لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي د یمن له حوثیانو سره د ایران ملاتړ ډیر زیات دی. تیم لندر کینګ پرون چهارشنبه د کانګرس غړیو ته وویل داسې هیڅ نشه نه لیدل کیږي چې ایران دې له سولې زیلارې د دې شخړې د حل کولو نیت ولري. د همدارس وویل که ایران رغنده رول ولوبوي هر کله به یې وکوي خو په دې برخه کې هیڅ نشه نشته. د یمن لپاره د امریکا ځانګړي استازي د هم وویل چې د ایران د هغو بیړیو مخنیوي ګران دی چې حوثیانو ته وسلې وړي خو ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې نړیوالې همکارۍ ته اړتیا ده.
اسمت سروانو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ویل کولای شي. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام پیل ته لکه څنګه چې په پروګرام کې وویل د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ته تللی او هغه په کندهار کې د طالبانو سولې او بهرنیو ځواکونو د وټلو په ارتباط باندې خبري وکړلې. هغه وویل اوس چې بهرنیو ځواکونو وزي د جګړې دلایل ختم شوي دي نو طالبان د خده چې له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي. په دې اړه راپور په څو نورو دقیقو کې خبر کو خو تر هغه مخکې رازو یوې بلې موضوع ته. په افغانستان کې د ملتونو استازي دبرا لاینز په دوحه کې د افغان سولې خیل خواو سره د څو ورځو مشورو په پایله کې وایي د استانبول ناستې ځند د افغان سولې لپاره یو بل فرصت برابروي چې د دوحې په خبرو کې پرمختګ راشي. نوموړي د پنځمې پرس په خپل ټوټر پاڼه ولیکل ملګری ملتونه به د افغان سولې او په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل خیلتیا ته دوام او پرمختګ ورکړي. په موخه د راپورته
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي د بیور لاینز په دوحه کې د افغان سولح کیل خو او سره د څو ورځو مشورو په پایله کې وایي د استانبول ناستې ځند د افغان سولې لپاره یو بل فرصت برابروي چې د دوحې په خبرو کې پرمختګ راشي. نوموړي د پنځشنبه پورس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ملګری ملتونه به د افغان سولې او په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل خپلتیا ته دوام او پرمختګ ورکوي. نوموړي همدارس لیکل چې ملګری ملتونه به د یو بی طرف اړخ په توګه د سولې برخ کې خپل ټولو حل زلو ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې ټول نړیوال او سیمهیز دولتونه د پروسه کې د میانجی په ډول راه کېل کړي. اغلی لاینز همدار از وای د سولې په خبرو کې باید ځند رامنستن شي او یو نمال افغان حکومت او طالبان سره په دې پروسه کې خپل خپلتیا دوامدار ساتي ترڅو د وی ټول شمولي سولې دراتګ لپاره ښه زمينه برابر شي. نو موړي پټینګار سره وای یو نما په افغان سولې کې د میرمنو ځوانانو رسنیو مدني ټولونو ونډه مهمه بولی او په دې برخه کې د دوی ونډه دغه پروسه نور هم پیوړې کولای شي. په افغانستان کې د یونما استازي په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې د ترکیه ناسته د دریم ځل لپاره وزنډول شوه. ترکیه چارواکو تیر ورځ اعلان وکړ چې د استانبول ناسته تر اختره پورې وزنډول شوه. لومړی ځل د دې غونډې لپاره د ځینو راپورونو له مخې د اپریل 14 نیټه ټاکل شوې وه او بیا دا نیټه د اپریل 24 ته وزنډول شوه. اوس نوې نیټه په داسې حال کې اعلان شوې ده چې افغان حکومت په دې غونډه کې د بشپړه چمتووالي خبرې کوي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د استانبول په ناسته کې د ګډون لپاره د یو شمېر هیوادونو له استازو سره خبرې روانې دي.
و موردل چې د یونام مشر د برا لاینز دوه هیته تللې وه هلته له مذاکراتي ټیمونو سره خبري کړې دي او ویلي دي چې د ترکیه د غونډې ځند د دغو ټیمونو لپاره لا موقع برابروي چې سره خبري وکړي. د همدارز د ملګرو ملتونو په استازیتوب ډاډ ورکړی دی چې د سولې لپاره به رښتینی او پوره هڅې کوي. په همدې مسله مو له شنونکو خبريال سمي يوسفزي سره مرکه کړې ده. له هغه مې لومړی پښتنه کړې چې آیا د هم په همدې باور دی چې د ترکیه د غونډې ځندیدل د خبرو لپاره لا فرصت برابروي که څنګه؟
د دوه د تړون نورسته د دوه مذاکرات او په مذاکراتو کې ډیر وخت ځند او د دوه طرفونو په موقفونو کې تضاد نور د دوه یا د استانبول یا د قطر مذاکرات فکر نه کوم چې کوم ځای ته ورسوي. البته طبعا طالبان با کوشش کوي چې نور مذاکرات کا دی دوه د تړون دوام وی یا اوس خو طالبان وایي چې دوه تړون کمات شو او امریکایان په خپل ټیم نه وتلنو دا تړون اهمیت لمن ځي. خو طالبان نسبتا راحت احساس کوي کوم مذاکرات د ترکیه په ځای په قطر کې وشي. یو خو د دې کورونه غلطه وی مخام خپل کورونو ته د مجلسونو نو ورسته پلیسي په زب پیږي او ماحول سره بلد دي او نور هوادونه یا غربي هوادونه یا ترکیه کې مذاکرات ورته چې له تخنیکی لحاظ هم مشکل وي. خو زه ما ته داسې نه بریښي چې د افغان سولې بهر چې په ټاپه درېدلې ده په دې کې د یو نوې روح را پیدا شي او داسې بریښي چې د هرې ورځې په تیریدو د یو سیاسي جوړجاړي چانس ډیر کوچنی کیږي او د جګړو او د تشدد د دوام او یو بل سره د توندو او تیزو لهجو باندې د خبرو او هوشدارونو وخت را نږدې کیږي.
د امریکا ترکیه په څیر لوی وادونو مهم وادونو همدارنګه ملګرو ملتو د ترکیه غونډه پلان کړې و. طالبان وره نغلل څه فکر کوي څومره د دغو وادونو په نړیواله کچه حیثیت ځانمنېږي په دغه مسلو باندې چې دوی خبرې چندان نه اوریدل کیږي؟
دا هیوادونه په دې پیږي یو خو افغانستان او دغه سیمه کې یو خلکو په ذهن کې یو غلط تصویر پروت ده چې امریکا هر څه کولای شي او په هر چا کولای شي. زه فکر کوم تر یو حده پورې به دا درست تصویر نه وي. کنه امریکا او نور مهم هیوادونه ډیر کوشش وکړو چې د استانبول غونډه جوړه شي او په دې کې طالبان شرکت وکړي. خو برحال طالبانو نه راتګ په دې معنا ده چې طالبان د سولې ته تمایل کم لري. هغوی دا فکر کوي چې مونږ دې جګړې ته دوام ورکولی شو په نظامي لحاظ دا جګړه ګټلی شو. دا چې ګټلی شي یا نه شي ګټلی هغه بیل بحث ده. خو د طالبانو عدم دلچسپي د دې باعث ولا چې د ترکیې کانفرنس لغوه شي. او زه فکر کوم ترکیې کانفرنس کې ډېر داسې کوشش کولو چې یو نوې طرحه د حکومت د جوړولو دپاره منستشي او د ترکیه کانفرنس په ډول باندې د افغان حکومت او د افغان سیاسي نو سره طالبان په خاپو مسکو او نور هیوادونو کې په خوخی کې نستلې دي. خو دلته فکر کوم د ترکیه کانفرنس سره د دوی بایکاټ یا نه راتګ دا به معنی ده چې دوی د امریکایانو د تړون نه د وطن نه وروسته دوی یو ډول له مایوسۍ سره مخامخ شوي دي. او
غونډه خو اوس وځنډېده. جنګونه هم اندېښنې دي چې ښایي بیا زور واخلي. هغه د اورکام غوښتنې به اوس څنګه کیږي؟
فلحال خو داسې څه نه ښکاري. د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ هم خبرې په ټپه درېدلې دي. البته طالبانو په اخرو وختو کې یو وړاندیز کړی و که امریکایان او د مای د میاستې په اوله نیټه ووځي دوی تیار دي چې درې میاستو لپاره په شرایطو باندې ورکم وکړي. البته طالبان تر اوسه پورې په هیڅ حالت کې د یو جامع ورکم یا یو مکمل دزبندی لپاره تیار نه دي. او داسې بریښي چې تشدد به زیاتیږي. تاسو تېره شپه وکتلو په کابل کې یو برید وشولو. افغان حکومت او حتی امریکا او نړیواله ټولنه فکر کوي چې دا د څوارلس میاشتو یو ډول خاموشي نه وروسته د طالبانو له طرفه په کابل کې یو برید سره د دې چې طالبانو رسما اعلان نه ده کړی. خو د برید نښې نښانې دا ښیي چې دا د طالبانو جګړې ته د تلوار په معنا ده.
شنون که یو خبریال سمی یوسف زای و چی ویلی د طالبانو نگرون د ترکیه پا غنده کی سولی تا دیردالی د لیوالتیا د کمخت مسئله پر داگا کوی. خاقل یوسف زی د ترکیه د غنده هم دارنگ د دوهی د کنفرانس د دوام او یا ندوام پاره بند خپل تحلیل لمکس را شریک کم.
را پورونا مرکه او تبصره پر خپل وقت لازادی رادیو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی کندهار ته تللی و. هلته په یوه لویه غونډه کې په وسلوالو طالبانو باندې غږ وکړ چې مخامخ خبرو ته دې ورسره کینی. ولسمشر وویل د جګړې لپاره دلایل ختم شوي او طالبانو د افغان هویت او ارادې په اساس د هیواد په جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
ولسمشر د پنځشنبه په ورځ کندهار ته د ورځنی سفر پر مهال د ولسی خلکو او قومي مشرانو یو غونډې ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د جګړې لپاره دلایل ختم شوي او طالبان دي د افغان هویت او ارادې په اساس د هیواد په جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. ولسمشر وویل وسلوال طالبان دي د لوی جرګې د لارې مخامخ خبرې ورسره وکړي. ولسمشر دغه راز ډاډ ورکړ چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د خلک اندېښنه نه کوي. د ولسمشر په خبره کې بهرنیو ځواکونه له افغانستان څخه وځي خو د افغان حکومت سره امنیتي تړونونه د درو نورو کلونو لپاره په خپل ځای پاتې دي او د افغان ځواکونو په تجهیز او اکمال کې کوم خنډ نه رامنځته کیږي. په غونډه کې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وویل دوی حاضر دي چې د جمهوری ریاست د دورې تر بشپړېدو مخکې ټاکنې وکړي. د ښاغلي صالح په وینا وسلوال طالبان دي په ټاکنو کې د برخې اخیستلو نه بیریږي او د ولسواکۍ د لارې دي واک ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره اوس د رای ورکولو سیستم کاملا جوړ او په برېښنایي تذکرو رای ورکول کیږي. ولسمشر کندهار ته په دغه سفر کې د مهمان په نوم د یو مجهز خصوصي روغتون پرانستنه هم وکړه. ولسمشر دغه راز د ارغنداب د جګړې ځپلو خلکو سره د بشري مرستو او د دوی د کلو څخه د ماینونو د ژر تر ژره پاکولو ژمنه هم وکړه.
جنگ نغوارو مول سلحا غوارو مول زیرانی نغوارو مول عبادی غوارو مول جهن نغوارو مول علم غوارو مول توپک نغوارو مول کلام غوارو مول غم نغوارو مول خوشحالی غوارو.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د یاد هیواد له جمهور رئیس جو بایدن غوښتي چې هغه افغانانو ته د ویزې د ورکړې په خاطر هڅه وکړي چې له امریکا سره ګډ کار کړي. د کانګرس شپاره سوغړي جو بایدن ته پیوستولي لیکلي د ویل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوتل ورسته د افغانانو لپاره اندېښمن دي. اخو یو شمیر افغانانو چې له امریکا سره کار کړي ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه اندېښنې شریکې کړي. نور حال په دغه راپور کې
درویش کلان نوید ستانګزی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د جګړون کې پتوګه تاند تر سره کړي اوس د خپل راتلونکي ژوند په اړه اندېښمن دی. نوید چې په کابل کې اوسېږي وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم جګړه روانه ده او امریکا خپل ځواکونه له دغه هیواد باسي خو په خبره یې دغه هیواد د خپل افغان کارکونکو راتلونکي ته کوم ځانګړی میکانیزم لا نه دی جوړ کړی.
اوس کله چې دوی له افغانستان اوځي زموږ اندېښنې ډېرې شوې دي ځکه زموږ د خپل ژوند په اړه او د خپل فامیل ژوند په اړه ډېر تشویش یو ځکه چې دوی له افغانستان اوځي بعد له 11 سپتمبر نه د ترجمانانو په هکله دوی داسې مشخص میکانیزم نه دی جوړ کړی او د بایدن له حکومت نه مو غوښتنه هم دا ده چې د دوی له وتلو سره سم لکه چې جرمني حکومت اعلان وکړ چې خپل ترجمانان به له ځان سره باسي دوی زموږ په هکله یو پریکړه وکړي او موږ تنا پرې نه ږدي.
نوید ستانګزی وایي د ایس آی وی یا د مهاجرت ځانګړي ویزې پروګرام زیات وخت نیونکی دی او د ویزې د ورکړې دا پروګرام د دوی ستونزه نسی حلولای. یو ډیر سکلان نصیر الله ملاخیل بیا د ساس انټرنیشنل په نوم یو امریکایي ادارې سره د 2011 تر 2014 کال پورې د شبړنګ په توګه کار کړای دی. نصیر الله که څه هم اوس لبلې نړیوال ادارې یعنی د حقوقو د پراختیا نړیوال سازمان سره کار کوي خو له امنیتي پلوه ځان خوندي نه احساسوي. نصیر الله هم په کابل کې ژوند کوي وایي امریکا باید خپل کارکونکو ته د ویزې د ورکړې لړۍ ځکه چټک کړي چې په خبره د دوی لځواکونو د وټل ورسته دوی د خپل ځوان پاړه ژور اندېښمن دي.
دا نه خرڅ د دوی په پروژو کې یې د ژباړن په توګه نور د سیداری په کار کړه ده. دوی ته باید دا د ویزو پروسه چټکه شي او هغه اضافي کاغذ پرانی پکې راکم شي تر څو زر دوی وکولی شي چې د دوی له وتلو سره هممهاله دغو کارکوونکو ته هم ویزې ورکړل شي. قطر سره ټول مخ دي.
د امریکا د کانګرس شپاړس تنو غړو تازه د دغه هیواد ولسمشر ته په یو استولي لیک کې غوښتنه کړې چې هغه افغانانو ته د مهاجرت ځانګړي ویزې ورکړي کوم چې له 2001 کال را په دې خو له امریکا سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی. د کانګرس د غوښپاړس غړو د امریکا جمهور رئیس بایدن ته په ګډ لیک کې لیکلي چې دا چې اوس مهال موږ له افغانستان خپل د ځواکونو وتل پیلوو، هغه افغانان چې له موږ سره یې په ګډه کار کړی د تیرو وختونو په پرتله د طالبانو، داعش او القاعدې په څیر ډلو له لوري د خطر سره مخ دي. همدارنګه ډیری نور افغانان په ځانګړې توګه میرمنې دي چې خپل د هیواد د خپلواکۍ لپاره یې کار کړی دی، له همدې امله له خطر سره مخ دي. موږ د سنا مجلس د دوه اړخیز ائتلاف د استازو په توګه تاسو ته لیکو تر څو د دې افغانانو لپاره ستاسو ژمنتیا ترلاسه کړو او ستاسو د دې ژمنې په درناوي کې موږ ته خپل ملاتړ وړاندې کوو. د امریکا د کانګرس د غوغړو د هغو افغانانو پر خوندیتوب ټینګار کړی چې د متحدو ایالاتو سرتیرو، ډیپلوماټانو، قراردادیانو او د دوی د نړیوالو ملګرو سره یې په ګډه کار کاوه. د اندېښنې داسې مهال راپورته شوی چې ټاکل شوی د روان میلادي کال د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل پیل او د سپتمبر تر 11 پای ته ورسیږي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زموږ مو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
افغانستان او کاناډا یو ځل بیا د اوکرين د هوایی کرخو PS-225 نسکوري شوی الوتکه د قربانیانو کورنۍ ته پر عدالت غوښتنې ټینګار کړی دی. دا الوتکه د 1990 کال په مرغومي میاشت کې تهران ته نږدې د سپای پاسداران ځواک لخوا په توغندۍ وویشتل شو چې پکې لس افغانان هم وژل شول. ټول ټال 168 سورلۍ د دې الوتکې وژل شوی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک ګارنو وایي افغان سیال هنیف مار سره ټلیفوني خبرو کې د عدالت پر پلي کېدو او ایران څخه د پلټنې د دوام په موضوعاتو خبرې کړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک ګارنو وايي خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره یې ټلیفوني خبرې کړي. خغلی ګارنو په خپل ټویټر باندې لیکلي د خبرو کې د نسکوري شوی PS-225 اوکرایني الوتکې قربانیانو ته د عدالت او ایران څخه د پلټنې د دوام په اړه هم بحث شوی. د اوکراین PS-225 ډول الوتکه د 1390 کال د مرغومي په 13 تهران کې له هوایي ډګر د پورته کېدو وروسته د سپاهي پاسداران لخوا په توغندي وویشتل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم منی چې حنیف اتمر او مارګانو پر ټلیفون د PS-225 اوکراینی الوتکې قربانۍ کورنیو ته د نړیوال ټولنې همغږي او ځواب ورکونې کاري ډلې د بهیر په اړه خبري شوه. د دې وزارت د ویان مرسال حامد تهذیب ازادي رادیو ته وویل
چګونګي روان د کاري ګروي
د PS-225 اوکراینی الوتکې قربانیانو ته د نړیوال ټولنې همغږي او ځواب ورکونې کاري ډلې د کار د بهیر د څرنګوالي او د دواړو هیوادونو د تخنیکی ګروپونو لخوا د له همغږي لپاره په ګډ کار خبرې وسوي.
ایران د دې الوتکې له نسکور دو په لومړیو شیبو کې د یو تخنیکی ستونزه وبلله، خو وروسته یې ومنله چې سهوان په توغندي وشتل شوې ده. د دې الوتکې د نسکورېدو له کبله 168 ووژل شول چې لس یې افغانانو. د الوتکې نسکورېدو په نړیواله کچه پراخ غبرګون درلود، تر دې چې ایران یې پر دې خانې کړ. څو په دې پیښه کې هر تن وژل شوی د 1500 امریکایي ډالر د غرامت یا ناغې په توګه ورکړي. ان تر دې چې د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او همغږۍ لپاره افغانستان، کاناډا، انګلستان، سویډن او اوکراین د تیر کال د غوی میاشتې په 12 یو کاري ډله هم جوړه کړه. موږ د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت څخه د دې کاري ډلې د کارونو د پرمختګ او غرامت یا ناغې په اړه هم وبښتل چې ایران باید د قربانیانو کورنیو ته ورکړي، خو د وزارت له ډیر اوږد انتظار وروسته بیا هم دا پوښتنه ځواب نه کړه. هڅه مو کړه چې د هغو لسنو افغان کورنیو څخه چې په دې پیښه کې د کورنۍ غړي قرباني شوي هم څوک پیدا کړو، خو دې کار مو هم پایله ورنه کړه. خو له دې وړاندې د دې کورنۍ غړو د عدالت او د پیښې د عاملانو د محاکمې غوښتنه کړې وه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په هند کې د کرونا وایروس مثبت پیښې په بیساري توګه زیاتې شوې دي. د 1,300,000,000 وګړو د هیواد د اکسیجن له کمبود سره مخ دي. یو شمیر هیوادونو هم هند ته په تګ او له دې هیواد څخه پراتګ بندیز لګولی دی. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
هند د کرونا وبا په نړیوال مرکز بدل شوی دی. په روغتونونو کې اکسیجن او امکانات په خلاصېدو دي. د ډیرو ناروغانو پالنه نه کېږي. سیمه ایز رسنۍ د روغتیایي وسایلو د غلا خبر ورکوي چې ځینې کورنۍ د مړو شویو ناروغانو د اکسیجن سلندر غلا کوي او خپلو ناروغانو ته اېښتي. رسمي شمیره نشي چې تر 3,00,000 ډېر کسان په 24 ساعتونو کې په کورونا اخته شوي دي او تر 2,000 ډېرې مړه شوي دي. د سیمه ایزو رسنیو رویټرز او فاینانشل ټایمز د راپورونو له مخې د رسمي شمیرو په پرتله د هند په 3 لویو ښارونو کې په لویه شمیره د جسدونو د سوځولو او خاورو ته سپارلو راپورونه ورکړل شوي دي. په ډیلی کې په 3 کسانو کې چې معاینه یې شوې ده د یو نتیجه مثبت ختلې ده چې له دې څخه د مثبتو پیښو د زیاتو شمیرو اټکل کېدای شي. په پلازمینه نیوی ډیلی کې سخت ټولبند وروسته تر دې ولګید چې په یو شمیر نورو ښارونو کې هم بندیزونه پیل شول څو د کورونا پیښې راکمې شي. په دې حال کې د هند سیروم انسټیټیوټ چې استرازینیکا واکسین تولیدوي او په خوا یې اټکل کاوه چې تر جون پورې به تر 100,000,000 ډوزه واکسین د میاشتې تولیدوي، اوس یې ویلي دي چې دې هدف ته نشي رسیدلی او تر جولای پورې له 80 to 90,000,000 ډوزه تولیدولی شي. دا ځنډ به د واکسین ورکولو چارې ورو کړي. تر اوسه نږدې 130,000,000 کسانو په هند کې د کورونا واکسین ترلاسه کړی دی. بل لور ته د کو واکسین په نوم د هند خپل تولید چارواکي وایي چې دا واکسین 80% کې اغېزمن دی. د فرانسې، بریتانیا او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون یو شمیر هیوادو هند ته د خلکو پر سفر او له هند دغه هیوادو ته د سفر خبرداري ورکړی دی او بندیزونه یې لګولې دي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
ازادي رادیو ته غواګاستنن د اپریل 28 د زمکی نړیواله ورځ ده. وچکالی او طبي پیښو د افغانستان د زمکی ډیره برخه له زیانونو سره مخ کړي او چاره هم نه ده شوې. په نړۍ کې بیا د هوا تودوخي او د کثافاتو یا ککړتیاو رامنځته کېدل هغه څه دي چې زمکا او نړۍ ګواښي. په دې اړه باندې پام وکړئ د راپور ته.
په افغانستان کې جګړې د نورو برخو ترڅنګ چاپیریال هم ځپلای. څلوېخت کلنې جګړې سره لدې چې ځنګلونه او طبي بوټو د تاوانونو اړولي، خو د مخنیوي او ساتنې لپاره څومره کارونه شوي. ګلناور همدم په خوست ولایت کې د دومندې ولسوالۍ د ځنګلونو د ساتنې مسول دی. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي اوس خده په دغه ولسوالۍ کې له پخوا کلونو پرتله خلک د ځنګلونو په ساتنه کې له اړوند ادارو سره همکاري کوي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي سره لدی چې جګړې ځنګلونو ته زیان اړولی، خو په وروستیو کلونو کې ځنګلونو زیاته وده کړې. د دې وزارت ویان اکبر رستمی وایي په افغانستان کې ځنګلي ځمکه 1,900,000 هکتاره ده، خو د جګړې له امله 1,300,000 ته راحته شوی.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هدف په روان کال کې 1.9 میلیونه هکتاره ده چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره ټاکل شوی د سږ کال 6.3 میلیونه رنګارنګ ونې او بوټي د چارمغزو، پستې او جلغوزي څخه تولید او په ساحه کې وکارول شي.
ښاغلی رستمی وایي اوس مهال د ځنګلونو د ساتنې او رغونې له امله افغانستان شاوخوا 1,600,000 هکتاره ځمکه ځنګلونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي سره له دې چې د افغانستان په طبیعي چاپیریال کې تر ډیره لاسوهنه نه ده شوې، خو ښاري چاپیریال ته زیات زیان اوښتی. د دې ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې مشر جلال الدین ناصری ښاري چاپیریال ته د زیانونو دلایل داسې روښانه کوي.
امنیتي مسایل په اکثره ساحو کې چې هلته طبي ساحې دي هلته ځنګلونه شتون لري. دا د دې باعث شوی ده چې یو تعداد ځنګلي ساحې د مشکل سره مواجه کړي دي او ساحات قطع کیږي. همدارنګه جنگ او جګړه د دې باعث شوی ده چې تر څو پورې په بعضي ساحاتو کې د شنو ساحو ډیروالی د یو چالش سره مواجه شوی ده. د نفوس او افزایش په اکثر لوی خارونو کې چې د دې په اکثر ولایت او ولسوالیو کې جنگ د دې باعث شوی دی چې ډیری خلک په خارونو کې هم خپل ژوند مخته یوسي، چې دا په حقیقت کې د ځمکې او د محیط زیست لپاره یا د چاپیریال لپاره یو ګواښ ایجاد شوی دی او دا تهدیدوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوې، د وخت کمبود لامل مو راپور پم دی ځای بند که. اوس هم عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کندهار کې پر طالبانو شخ وکړ چې مخامخ خبرو ته حاضر شي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران سبا په استانبول کې درې اړخیزي خبري وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي، په دې درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان د سولې د پروسې د وروستیو پرمختیاو په شمول د امنیت، انرژي، اتصالاتو او د غیر قانوني مهاجرت په اړه خبري وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز چې په قطر کې لشکلو خو سره له څو ورځې خبرو وروسته بیرته کابل ته تللی، وایي چې د سولې د خبرو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. د غزنی د دې یک ولسوال د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې ووشل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناټو د نورو غړیو هیوادونو مشان د جون په 14 له روسیې او چین سره د ترنګل یو اړیکو له افغانستان د ځواکونو د ایستلو او د دې پوځي تړون د راتلونکي په اړه غونډه کوي. د انډونیزیا سمندري ځواک پرون وویل چې یو ستر اوپتلې چې 350 تنه عمل پکې سپره ده بې درکه شوی دی. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې ایران د ناتانس په تاسیساتو کې ترمز کې لاندې پرمختللې سانتریفیوژونه نصب کړې دي. او د یمن لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د یمن له حوثیانو سره د ایران ملاتړ ډیر زیات دی.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ چې خبرولو ته چمتو شوي دي.
په ننګرهار کې د مسلمانیا رمضان جام په نامه د کرکټ شل اوریج شپانی سیالي پیل شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک آزادی رادیو ته وویل چې د لباد خار په ختیځ کرکټ اکاډمي کې د مسلمانیا ګروپ ملاتړ د رمضان جام سیالي پیل شوې چې دوه اونۍ به دوام وکړي. د نوموړي په وینا په دغه لوبو کې اته لوبډلې برخه لري چې په دوو ګروپونو ویشل شوي دي. فرید هوتک زیاته کړه په پام کې د چي دي تورته لوبي په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم پیل شي. د پکتیا ولایت په مرکز غتیز ښار کې نن غنو مدني فعالانو، ځوانانو او د کرکټ لوبغاړو د کرکټ بورډ پر ضد یو ځل بیا لاریون وکړ. د لاریون ګډونوال احمد الله احمدی رسنۍ ته وویل د کرکټ بورډ لا هم د دوی پښتنو او غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او که غږ وانه ورېدل سي د کرکټ بورډ مرکزي دفتر دروازې به هم وتړي. لاریونوال وویل د شاوخوا شپږو کلونو په تیرېدلو لا هم په غتیز کې د کرکټ لوبې معیاري لوبغاړي نه دی جوړ شوی او د دې ولایت لوبغاړي له معیاري اکاډمۍ به برخې دي. هم غوښتل چې په پکتیا کې د کرکټ بورډ پر ضد د شوي لاریون په اړه د دې ادارې چارواکو نظر له ځان سره ولرو خو بریالي نه سو. او په اولمپیک لوبو کې د کرکټ سیالیو د اورګډېدلو هڅې یو ځل بیا پیل شوي دي. د کرکټ نړیوالو شورا د هندوستان د کرکټ د کنټرول ادارې او د انګلستان د کرکټ بورډ تیروني ناسته کې په اولمپیک کې د کرکټ د لوبو د اورګډولو پر سر بحثونه کړي دي. د کرکټ انفو ویبپاڼې لیکلي په اولمپیک نړیوالو لوبو کې د کرکټ ور داخلېدلو ته کرکټ نړیوالو شورا او مطرح کرکټ بورډونه ورنږدې شوي دي.
د سپورت نړۍ خبرونه هم له نورو خبرونو سره یوځای په ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس دوی منی مای پیلو وړاندې 219 پروګرامونه د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کلی راډیوي ډرام. خو تر هغه مخکې د روژې د ژوند رنگونو لنډکی پروګرام واورئ.
درنو اوریدونکو د اسداباد خار عامر اختیار ریاست درلارې کیو دلته راغلی یو ورور د کباب دکان لري د ډیر وخت نه د دینه پښتنه کو چې دومی څه ده او کاروبار څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می رفیع الله دی او د ډیر وخت راځي په هوټل خپل هوټلم دی او کباب روشي دی او کباب په خرڅو چبلی کباب من خرڅو چبلی کباب دی من سره
د سیس تشینه جوړوي دا
دا چبلی کباب من غوخه دا قسم خپل مسالې دی د کوم مسالې چې من گاونډي هواند راغړو یعنی دلته شته دی غوغه د بې کیفیت دی خاص کیفیت لري او دا غی خپل مسالې دی رومیان دی وړي دی دا پکې من استعمالو او
غوخه څنګه کوي
غوخه من سرخی غوخه راوړو چې سرخی نه دا بل شي نه جوړیږي یعنی وډکنه غوخه ای خو من لاړو کې ور سره راکې به ته وډو کې من لکه سرخی غوخه من دی کارو
ځنې خلک وایي چې سره کبابین په کلری استعمالې نه شي نه استعمالې تاسو څه کوي
دا د خلکو خیال پلو ده دا خلک دا خبرې کوي چې په کلری نه استعمالې او نو په کباب کلری استعمالېږي ځکه دا خپل یو تار کوي دا غوخه لری نه نخلي هغه څه
بوزا کوم تاسو هم دا چپلی کباب په خوې وسم بازار خده ک بوزا کې خوي
یاره بازارونه خو د کورونا نه بده غټول خراب شوی دي خو د سپرتو ما چې بازارونه په روچه کې په دین دي خو چې روچه کې صرف ماخامي کې من کباب کوو ماخام کې پی پی یو نفر کسره شوغه کباب واخلي خو بوزا کې به سر نه زموږ دکانداري د کباب او په شي میګړي راخه دکانداري زموږ د کباب لیکي
ځنې خلک د ځنې او کباب په خون کو صفاتونه کې چې دغه کباب خده او ذایقه خدای چې شي په کې دوی استعمالوي تاسو په کې څه استعمالوي چې ذایقه خو به خوند
بالکل ول نه ډیرو ټلین دی ډیر کوافین د غو ذایقیم کې دی غوخه چې په کې څونه ډیریږي یعنی په شربت کې څونه ګوړه چې هم غو نه خږي نو څونه چې په غوخه زیاته هم غو نه کباب خوندور راځي خسته راځي
نو دا د چا چې خوندور نه وي کباب هغه په کې وړه استعمالي زیات چې شي په کې استعمال
پیاز هغه په زیات ټوله پیاز وړه دی او پیاز په کې استعمالي دا غو زکه خوندور نه خو چې غوخه په کې زیات شي به خوندور کباب برابر وي
ډیر من
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني نن دغه ماشومانو په اړه خبرې کوو چې د مور پلار د شخړو لواجه زیانمن کیږي خو ترغه وړاندې د پلوپسي ماشومان ترمنځ د چلند په اړه ځینې خبرې درو روانشناسان په دې نظر دی چې کچېر ستر ماشوم د کوچنی ماشوم د ځورونې سبب ګرځي نو د لو په ځای وربیل کړی په هغه وخت کې د کوچنی ماشوم رټنه چې ملامت وي او لکستر ماشوم ځوروي د دې سبب ګرځي چې ستر ماشوم داسې احساس وکړي چې تاسو عادلانه قضاوت کړی دی خای کوچنی ماشوم حیران او غلی شي خو اندېښمن به نشي کله چې کوچنی ماشوم د لکټ ستر ماشوم د ځورونې لامل ګرځي تاسو لستر ماشوم سره همدردی وکړئ او غته توضیحات ورکړئ چې ورور یا خور تر اوسه کوچنی یا کوچنی ده او هغه باید کوچنی ماشوم ته ډیر څه ورزده کړي کوچنی ماشوم هم په غی کې ونیسئ او ښکل کړئ تر څو له مورنۍ مینې څخه محروم نشي ستر ماشوم د ټولې ورځې لپاره له کوچنی ماشوم څخه مجلا کوي که ماشوم مو په دې باندې پوشي چې تاسو بیلوري یاست او د هغه له حقونو څخه دفاع کوي هغه به هم بخنه او زغم زیاتوي او نه به وسکیږي خو که چیرې له ماشوم سره تاوتریخوالی وشي نو په هغه باندې ډیر بد تاثیر کولی شي دا چې ولې په ځینو کورنیو کې د هرې خبرې پر سر د ماشومانو مخ کې جنگ جګړې کیږي او کومې بدې پایلې لري دا د دې تورته پښتنې مو د خوونې او روزنې د پانتون د استاد شرف الدین عظیمی څخه په یوې مرکه کې کړی دی ورته وښی
متاسفانه په افغانستان کې د کورنۍ جوړښت په مناسب سم او سالم ډول نه کیږي یعنی معمولا جلی او هلک د سن په تفاوت پرته له خوښۍ په بدل کې په کم عمر کې د علاقې پرته په اجباري ډول واده کوي کله چې واده وکړي نو بیا دا مشکلات پېښ کیږي یو دویم دا چې اکثریت افغان کورنۍ د ګډ ژوند مهارت نه لري د ګډ ژوند د خوالي لپاره زده کړ نه لري په هواي نه لري تعلیم نه لري دا د دې لامل ګرځي چې دوی په آینده کې په ژوند کې لګړنو نه خپل سر مخ مخ
استاد کله چې دوی د ماشومان له مخې یو بل سره لانجی کوي غږ پورته کیږي د دوی په روحي باندې څومره بد تاثیر کولای شي
له بعد مرغه هغه ماشومان چې د مور او پلار لانجی اوري د مور او پلار جنگ اوري د مور او پلار وهل ټکول اوري ویلې د دې لامل ګرځي چې دوی ته په یو ډول ذهني ستونزې اروایي ګډوډي د خوب ستونزې، دار، ویره، پرخاشګری او ورته نور مسایل پیدا شي. یو ډول دوی د ملامتۍ احساس وکړي، ځکه نه زه ملامت یم یا زه مې د مور و پلار د لانجې لامل یم یا د جنګ یا د شخړې دلیل یم. او کله کله خو میندې پلارونه ورته وایي چې او تاسو لامل یې یا د تاسو له لاسه داسې کېږي. دغه مسایل زه فکر کوم چې د دې لامل ګرځي چې موږ معمولا په ځینو ناخوالو یا بدبختیو اخته سو او خپل ماشومانو له ځان سره د تباهۍ کندې ته یوسو.
ځینې وخت کله چې ماشوم ډیر په تنګ سي د مور او پلار له جنګ او جنجال نه، نو دوی بیا عکس العمل ښیي. په دغه وخت کې بیا نور هم له خشونت سره مخ کیږي. په دې اکله تاسو څه وایي؟
متاسفانه کله چې ماشوم په ځینې ستونزو اخته سي یا ګروي ګډوډي ورته پیدا سي، بیا دوی خپل هم عمله کوي، جنګ کوي، خپل هم وار کوي، تاوتریخوالی کوي. او دا د دې لامل ګرځي چې بیا د مور او پلار له خوا نور هم وهل کیږي، تکول کیږي. زه فکر کوم چې موږ باید میندو پلارونه په دغه وخت کې دوی درک کړي او په آرام ډول، په راحت ډول، په مینه او په صبر او حوصله برخورد ورسره وکړي، ځکه چې ماشوم په دې وخت کې ستونزه لري، رابله لري، مشکل لري.
بله، کله چې ماشوم لویږي هغه په داسې یو چاپېریال کې اوسېدلی چې هلته یې پرته له جنګ نه بل څه نه دي لیدلي، څومره د ده په شخصیت باندې په راتلونکي کې تاثیر کوي؟
متاسفانه دغه ماشومان معمولا جرایمو ته مخه کوي، نشو ته مخه کوي، په ګڼو اروایي ستونزو اخته کیږي، عقدهیي روزل کیږي، وهل کیږي، آینده کې د مافیا او د نورو بدکارو بدافاله ګروپونو او ټیمونو ته ورلویږي او په یو ډول له دوی نه ناوړه استفاده کیږي او دوی هم بد کارونه کوي او تر ډېره بریده عمر په زندانونو کې یا مري او یا هم په تیښته او په ډار کې او په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. متاسف
څومره دوی بې جرأته کیږي او بیا په عامو مجلسونو کې اته خپل خبر نشي کولای.
عادي ژوند ته ورګرځي یا مکتب ته پات یا کندي وایي، نو بیا دوی ډېر بریالي نه وي، ډېر خلاقه نه وي، پر نفس اعتماد ډېر ټیټ وي، خوشحاله نه وي، لذت نه وړي. او کله کله خو داسې پېښېږي چې بیا په آینده کې دوی هم د خپلو میندو پلارونو په څېر وي. مثلا که مور و پلار بد وضعیت کوو دوی هم بیا بد وضعیت کوي، که مور و پلار ښه وضعیت نه کوو دوی هم ښه وضعیت نه کوي. مثلا دغه کسان معمولا ښه مدیران نه جوړېږي، معمولا ښه مثلا ښه عسکر نه جوړېږي، معمولا ښه ادارهچی نه جوړېږي، معمولا ښه پلار نه جوړېږي، ښه مور نه جوړېږي او ښه انسانان نه جوړېږي په ټولنه کې. دوی هم په آینده کې بیا بد وضعیت او تاوتریخوالی کې نور خلک.
استاد، افغانستان داسې یو ملک دی چې دلته جنجالونه ډېر دي، مشکلات ډېر دي، څنګه په داسې یو هیواد کې په دې وتوانېږو چې هغه کوم جنجالونه چې دي هغه د ماشومانو په مخ کې مطرح نه کړو؟
زه فکر کوم چې د ماشومانو په اړوند باید خبرونې ډېرې شي، په دې برخه کې باید ډېره محتوا تولید شي، ډېر کتابونه او ډېر خبرونې او ډېر مواد باید تشریح شي، توضیح شي، او راډیوګانو باید به تل ډېر پام وکړي، د معرف وزارت یا مساجد یا کورنۍ یا سینما، فلمونه، کلپونه، یوټیوب، رسنۍ باید په دې برخه کې ډېر لاس واخلي. اما په ټوله کې زه فکر کوم چې میندو پلارو ته ضرور ده چې د ماشومانو د خصوصیاتو په اړوند، د ماشومانو د ستونزو په اړوند، د ماشومانو د ناخوالو په اړوند، د ماشومانو د ودې په اړوند، د ماشومانو د ودې په برخه کې د موثرو روشونو او طریقو په اړوند که معلومات دوی پیدا کړي، دوی سره مرسته کوي.
تاسو له نورو کارونو سره هغه کورنۍ ته مشوره ورکوئ چې دوی غواړي د خپل اولاد د تربیه په اکل له تاسو سره خبرې وکړي؟ څومره له داسې کورنۍ سره مخ شوي یاست چې په کور کې خشونت دی او دوی غوښتي دي دغه خشونت حل کړي تر څو ماشومان باندې بد اثر ونه کړي؟
ولا معمولا زموږ په لاس کورنۍ کې یا لاس مراجعینو کې د کورنۍ مشورې موږ نه اخلي. معمولا درې څلور هم دي چې د مور د اولادو په مخ کې شخړې کوي، یا تا د ماشومان هم زه شاید یم چې بد وضعیت کوه او په وړکتون کې له نورو ماشومان یې وهله ټکولې. کله چې موږ تحقیقات شروع کړل یا مور پلار سره جدي مشوره وکړله، نو په همغه ورځ چې د ماشوم وهلی و په وړکتون کې، په همغه ورځ د پلار مور وهلې وه، د زینې په سر کې وهلې وه، د زینې تر اخره پورې رغښتې وه مورې، او سر یې او غاړه یې او پزه یې وینې شوې وه. نو بیا کله چې موږ تحقیق وکړو د دې ماشوم بد وضعیت کوه یا خوب خراب و، په خوب کې په اصطلاح میتاز تر کې دی یا ډارې ده، کله چې موږ تحقیق وکړو د مور وهل شوی و د پلار په وسیله، بیا کله چې مور پلار سره خبرې وکړي کېناستو او هغه بیرته له ماشوم سره خبرې وکړي، د ماشوم آرام آرام وځي.
بله، څومره ضرور ده چې کله یو څوک په کورنۍ کې جارو جنجال یا خپ دې باندې پویږي چې ماشومان باندې بد تاثیر کوي، دوی ورسله روان شناس سره کېني او خپل مشکلات سره شریک کړي؟
زه فکر کوم چې په دغه سمواردو کې ماشومان شبدرادي دي یا مثلا دار دیری یا تاوتریخوالی دیری یا ماشومان بد وضعیت کوي یا پرخاش کوي، ښکار لګي، خوب نه ورځي، داریږي، یا مثلا ذیل کوي لچ کوي شک کوي. نو په دې سموردو کې که دوی نسوي کومک کولای بیا باید اروپو ته مراجعه وکړي او د خپل ماشوم او د خپل کورنۍ ستونزه دواړه خپل اروپو سره حل
کړي. استاد که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه که بیا هم په غټو ټکو کې په اخر کې راته وایي چې ا کورنۍ چې د خپل بچو له مخې جار جنجال کوي هغو ته څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې ماشوم سره باید د استدلال وسي، ورته وویلی سي چې مونږ جنگ نه کوو، مونږ همداسې بس کوو، او بل که مونږ جنگ هم کړی یا مثلا تا ته بده ښکاره شوې هغه وبخه، یا وروسته له غنه خبرې ورسره وکړي، یا ډاډګرنه ورکړي، یا هغه مسله له ماشوم سره حل کړي، یا د مور پلار ورسي دواړه او خپل ماشوم ته ووایي چې دغه د اوس مونږ مسله حل کړله، یا د توضیح ورکړي، یا د تشریح ورکړي، یا د بښنه وغواړي، او یا دا مسله سم ورته تشریح کړي، یا د حداقل د ماشومانو په وړاندې جنګ نه کوي. په داسې وخت کې د خپل مسایل سره حل کړي چې هغوی په ښوونځي کې دي، یا وړکتون کې دي، یا ویده دي، یا له کور نه بهر دي. په داسې مواردو کې باید میندې پلارونه داسې چارو سره په دغه مواردو کې په دغه ډول چلند وکړي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي اوسئ.
ژوندی اوسئ.
قدرمنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
کور کله
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کې هغه زما د ترور توې ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو، کورکلی ته خراغلاست. آیا تاسو هم کله چې یو څوک درنه خفه شي بیا ترې بخنه غواړئ؟ دغه کار څومره ګټور تمامېدلی شي او څنګه کولای شو چې د خفه شوي کس څخه بخنه وغواړو؟ نن هم دا موضوع راخلو. د راپور تر څنګ د یو تن دیني عالم سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدر مناوریدونکو، په انساني ټولنو کې داسې پیښیږي چې یو څوک په ناحقه یا هم په حقه د چانه خفه شي. که د هغوی سره په ځینو وختونو کې سخت انتقامي چلند وشي، د دواړو لپاره ډېر ناوړه عواقب منځته راوړي. خو که چیرې د هغوی سره نرم چلند او بخښنې څخه کار واخیستل شي، د دواړو لپاره به ډېرې ګټورې پایلې ولري. خوشته په ټولنه کې داسې کسان چې کله یو څوک خفه کړي نو بیا بخښنې ته زړه نه ښه کوي او بخښنه غوښتل ورته یو ننګ او پیغور ښکاري، چې دا کار بیا د اړیکو د لمنځه وړلو سبب کیږي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد شایب وایي چې دا خپله داسې یو عادت لري چې کله څوک ترې خفه شي نو بخښنه نه غواړي. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی:
زه خپله شخصا همداسې نازولی رالوی شوی یم. کله چې یو په کور کې څوک رانه خفه شي، زه یې نشم کولی چې د هغې نه بخښنه وغواړم. سره له دې چې پوهېږم چې دا ښه کار نه دی، خو بیا هم نشم کولی چې د هغې نه بخښنه وغواړم. همداسې مې عادت شوی، همداسې لوی شوی یم، نو بخښنه نه غواړم. کله بیا ډېر خفه کېږم چې ولې دا جرأت نشم کولی چې له چا نه بخښنه وغواړم. ډېر ځان ته کم راځم.
شعیب زیاتوي: سره له دې چې بخښنه نشم غوښتلی، که څوک بخښنه هم رانه وغواړي په اسانۍ نشم بخښلی. زه وایم پرې چې قدر مې زیات شي. بله خوا، د لغمان ولایت اوسیدونکي مریم بیا وایي چې دا ډېر نرم زړه لري او ډېره بخښنه کوي. ځینې وخت بیا هم دا ډېره بخښنه کول ورته ښه نه تمامېږي. نوموړی زیاتوي:
زه یو عادت لرم، نه پوهېږم چې دا به مې ښه عادت وي او که بد. یعنی که ملامت هم نه اوسم، نو زه بخښنه غواړم او نور ته هم زر بخښنه کوم. حتی ډېر خلک دي چې د بخښنې لیاقت هم نه لري، خو زه د الله لپاره او د خپل آرامش لپاره هغوی ته بخښنه کوم، ځکه زه نشم کولی د یو چانه د دوه یا درې ورځو څخه زیات خفه واوسم. نو زه لومړی ورځم هغوی څخه بخښنه غواړم او که نور رانه هم بخښنه غواړي، نو زر ورته بخښنه کوم. او ډېر داسې خلک شته چې هغوی په ژوند کې هېڅکله بخښنه نه وي غوښتې او بخښنه غوښتل ورته غرور کاری. که څومره هم ملامت وسی، نو مقابل نور ته منتظر وي چې بخښنه ترې غواړي، او کله چې مقابل لور ته بخښنه وکړي، نو په دې سره ځان لوړ ګڼي او خوشحالیږي او وایي چې زما نه بخښنه غوښتله، افتخار کوي په دې خبره باندې. او دا هیڅ عادت نه ده. بخښنه غوښتل په دې معنی په دې معنی نه ده چې موږ اشتباه کړی او حق د نورو سره ده، نو باید د الله لپاره او د خپل آرامش لپاره نور ته بخښنه وکړو.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکی روح الامین تلاش وای د بخښنه غوښتلو تر څنګ بخښنه کول هم د ښه خوی یو ځانګړنه ده. که چیرې یو څوک خپل اشتباه باندې پوهیږي او راضي بخښنه غواړي، نو مقابل لوري ته پکار ده چې ورته بخښنه وکړي. خوشته داسې کسان چې کله ترې بخښنه وغوښتل شي بیا بخښنه نه کوي. نوموړی زیاتوي،
د بخښنې غوښتلو او بخښنې کولو په اړه باید درته ووایم چې بخښنه غوښتل خپل یو هنر دی، او بیا څوک چې بخښنه کوي هغه تر دې هم لوړ هنر دی چې باید موږ هر یو دغه هنرونه باید په خپل وجود کې ولرو. تر څنګ یې د خپل بخښنه غوښتل یو سنت طریقه ده چې او دا باید یو عام فرهنګ باید بدل شي، او متاسفانه په افغاني ټولنه کې دغه بخښنه غوښتل او بخښنه کول زموږ په وجود کې او زموږ په ټولنه کې ډیر رواج نه دی. ډیرې همداسې سرتنبوي او نه غواړي وایي چې زه مثلا وایي که زه چیرته مقابل لور ته بخښنه وکړم نو دا زما ضعف ښکاره کوي او زه کم راځم. حال دا چې خپله بخښنه کول او بخښنه غوښتل دا ډیرې ګټې لري. د بخښنې کول او بخښنې غوښتلو سره زموږ عزت نفس اور سره کیږي، د اړیکو په پیاوړتیا کې مثلا دا مسله ډیر مهم رول لري، او تر څنګه نور داسې ډیر زیاتې ګټې لري چې موږ باید د خپل عادت وګرځو.
بخښنه غوښتل د رواني حالت په خوالي، د عزت نفس په لوړوالي او د اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول لري. په ټولو فرهنګونو کې بخښنه غوښتل ځانګړی ځای او اهمیت لري. دا چې ولې ځینې کسان سره دی چې ملامت هم وي بخښنه نه غواړي، دا براته د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې استاد زلمی هوتک ووایي.
نو دلیل یا علتونه یا لاملونه ډیر زیات دي. اجتماعي علتونه کېدای شي، فرهنګي کېدای شي، اقتصادي کېدای شي، کورنۍ حالت پر تاثیر کوي. ډاکټر سره ډاکټر کو نو کېدای شي چې انسان دیاونه متاثر اوسي او د یو تېروتنې په حالت کې دا د مقابل لوري افغانه غواړي. اول دا چې دا کومه ټولنه ده، په ټولنه کې کومې ناخوالې دي، دا په څرم کورنۍ کې لوړ شوی دی، کورنۍ څومره په دې اغېز لري، اقتصادي وضعیت یې په کوم حالت کې دی. ډېر وخت کېږي چې انسان د رواني لحاظ نه آرامي، ښه اقتصاد لري خو روانه خراب ده. دا په دې معنا چې موږ ګورو په کومه ټولنه کې ژوند کوو، ټولنه څومره قانون منده ده، کورنۍ هڅه اثر کړی د انسان په شخصیت.
خو تاکسی اتوي که بخښنه کول او بخښنه غوښتلو فرهنګ لا وده ونه کړي، نو دا به لرې نه وي چې د کورنیو او ټولنو په اړیکو به ډېر بد اثر پرې باسي.
که چېرې انسانان له تېروتنه کېږي او په تېروتنه باندې دی ښه پوهېږي چې معنی دا کار خلاف شوی، خلاف د اصولو ده، خلاف د مقرراتو ده، یا انساني چلند نه و چې معنی دا ترسره شو، او که دا فونه غواړي یوازینی شی چې منځته راځي هغه وقده ده. یعنې ډېر وخت انسانان چې دا جنایت کوي، جرم کوي، هر بد عمل چې خلاف د اصولو، خلاف د قانون او خلاف د اسلام، زیاتره منشأ یې یا مبدا یې عقده ده. نو چیرې په یو ټولنه کې که داسې چارې ترسره شي او یو بل سره مواجه شي او د یو بل نافونه غواړي، نو وخت چې عقده منځته راغله، د عقدې د پوره کولو یا د عقدې د لرې کولو دپاره هغه لارې چارې انتخابوي چې بیا وروسته به ډېرې ناخوالې یا ډېرې بدې پایلې ولري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو د پښتنې د علومو اکاډمۍ علمي غړي او دینی عالم استاد نور الله کوثر څخه کړي چې بخښنه کول او بخښنه غوښتل د اسلام له نظره څنګه ده. ځواب به په مرکه کې واورو. بخنه غوختل او بخنه کول څنګه یو روشته په دې اړه کراته وای؟
معذرت خواهی یا بخنه غوختل د دې انساني کرامت او انساني سجایا او د انساني خصلتونو یو لوړه مرتبه ده. هغه انسانان چې عزتمند وي، هغه انسانان چې ځان ته ارزښت قائل وي، او هغه انسانان چې انسانیت ته ارزښت قائل وي، هغه دی بخنه غواړي. د بخنه د انسان د هغه لوړ او اوچت صفاتو خوانتوب ویندوی کی هغه انسانان چې مزرت غواړي، هغه انسانان چې بخنه غواړي نور نه، هغه په حقیقت کې انسانیت ته ارزښت قائل دی او انسانیت ته په ارج گزاری او ارزښت او انسانیت په درناوي سره دوی خپل لوړ شخصیت په ټولنه کې تثبیت کړی وي.
مننه استاد. ولې ځینې کسان سره لدی چې په هیګي چې ملامت هم دی بخنه نه غواړي؟ الات څه بولی تاسو؟
هغه انسانان چې بخنه نه غواړي او هغه انسانان چې په مزرت خواهی کې عینات کې یو ضد کې یو ځان د حق بجانب بولی او مزرت نه غواړي، دا روان له لحاظه بیمار انسانان دي. دوی بیمار انسانان دي او سالم انسانان نه دي. سالم انسان هر وخت مزرت غواړي، کله چې خطا ترې نه وسی رجوع کوي. د الله جل جلاله قول او د الله وینا هم دغه ده چې کله له بندگانو نه خطا کیږي، بندگانو نه هغه دوی رجوع کوي، دوی مغفرت غوړې هم یغفرون و اذا ما غضبوا هم یغفرون، چې کله غضب هم چې دوی نور ته بخنه کوي. نو دا بخنه غوښتل دا د انساني اغلوړ خصلت ده، او بخنه نه غوښتل دا مرض ده، تکبر ده، او د روان لحاظ ده بیمار انسان ده. او بیمار انسان ځان همیشه لوړ بول نور نه، ځل خودبینی لري، خودغرضی لري، او ځان له نور نه اوچت غنی، او دا یو نو بیماری ده.
که مثلا دوه کورنۍ یا دوه کس سره خفوي او مخبل منځوک سره خفغان لري، کوم لورې باید لمړی بخنه وغواړي؟
بخنه غوښتل د هر هغه چا چې شروع په غبنده وکړه، لا ابتدای وکړه، د خپل تثبیت د شخصیت او هویت کړی. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای البادئ بالسلام بریء من الكبر، څوک چې شروع کوي ابتدا سلام ورکوي دا له کبر نه بری ده، دا له کبر نه الله ساتلی ده، او دا له کبر نه الله جل جلاله دته نجات ورکړی ده. نو د بخنه ابتدا چې هر هغه چا وکړه هغه بلور شخصیت وي، هر هغه چا چې اوله کې بخنه وغوښتله بس دا شخصیت به ډیر ستر شخصیت وي، او د ده به د الله په نس باندې ډیر اوچت قدر او منزلت وي، او د ده دغه خپل انساني عظمت او انساني کرامت به د خپل ساتلی وي.
مننه که استاد. خیری پوښتنه به داسې مطرح کړم چې بخنه کول او بخنه غوښتل د اسلام د نظره څنګه موضوع د اسلام په دې برخه کې څه ویلي دي؟
اسلام بخنه غوښتل یو لوړ او عظیم عمل بل لید، او دی عمل ته اسلام دعوت ورکړی. عموما خلق اسلام دعوتای وای چې تاسو بخنه وکړی، بخنه وغواړی لنور نه، تاسو خپل نور او بخې زکه د انساني اغه لوړ صفات بیان یو دی الله جل جلاله په نس باندې. هغه خلق چې دوی نور ته بخنه کوي او نور نه بخنه غواړي، دا لوړ او عزیز خلق دی. کله چې د صالح بندگانو توصیف الله کوي په غی کې یو صفتم دا بیان ای چې دوی نور ته بخنه کوي او له نور نه د خطا په مقابله کې بخنه غواړي.
درنو دوستانو، دا او د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراندې کړل. تر بیا خو وخت ولرئ.
Pira 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 gosula zamdastagira Pira 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 gosula zamdastagira